پاکستان حکومت ملاتړ هیواد امریکا د نړۍ او سیمې له لوی قدرتونو سره د جنگ د پای ته رسولو او سولې لپاره یو اجماع رامنځته نه کړي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په هلمند کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د دې ولایت په مارجي ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان ووژل شول. دوه نور وسلوال طالبان د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو طالبان یو ځل بیا له افغان حکومت سره پخلاینې ته وهڅول. په کابل کې د امریکا سفیر پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوروي سیالیو په یو بله لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ کیږي. په بروکسل کې د ناتو کارکوونکي نن د دې تړون نوي مرکزي دفتر ته انتقالیږي. د جرمني د پی خبري آژانس د راپور لمخه د 4000 کارکونکو انتقال به شاوخوا 12 اونۍ وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپګنور کلونو لپاره د هوا د جمهوریت ریاست څوکۍ خپل کړه. د یکشنبې ورځ د انتخاباتو د نږدې ټولو شمیرل شو رایو نتیجې ښیي چې پوتین شپګاویا اشار شپک په سلو کې رای ګټلې دي. د سپینې ماڼۍ لوړ رتبه وکیل د یوې اعلامې په خپرولو سره د رسنیو هغه وړاندیزونه رد کړي چې ګواکې ولسمشر ډونالډ ترامپ به ځانګړی مفتش رابرټ مولر له دندې لرې کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونو په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاد نافی همت یو ور بیا د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو یم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاس تر نه کې وړاندې کوي.
په بغلان ولایت کې 2 تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو د کاچاک په تور ونیول سول. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر ګل حسین خیل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو کاچاکلونکو 409.4 کیلوګرام چرس په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته کاچاک کړي چې د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د بغلان ولایت پولیس د نشئی موادو کاچاکلونکو په داسې حال کې نیسي چې نشئی مواد ګاونډیو ولایتونو ته کاچاک کوي. په کندهار ولایت کې 3000 کیلوګرام زیات نشئی مواد وسوځول سول. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت امنیتي ځواکونو په تیرو 3 کلونو کې 22,495 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نیولې دي. ښاغلی عبدالباقی وایي د دې موادو د کاچاق په تور 438 تنه نیول سوي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوي دي.
سرکړ پچیران کې موږ تقریبا یو سلو او یا حدود کې کزیره مخدره توکي لرو او خلک چې مخدره توکي په شهر کې په متعددو خرڅي دا غو په تاکي په سوي او نیولې مو دي. ارن څارونلي مستو ګل نور هم خپل کار دي تمام.
د یادونې وړ ده چې د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه دا دوهم ځل دی چې په کندهار کې نیول سوي نشئی مواد سوځول کیږي. د پاکستان د هوایی شرکت یو کارمن په فرانسه کې د نشئی موادو د کاچاق په تور نیول سوی دی. د فرانسې سرحدي ځواکونو رسنوی ته ویلي چې 13 اونۍ د پی آی ای په نوم د پاکستان هوایی شرکت یو سټیورد په داسې حال کې نیول سوی چې غوښتل یې په 1900 نمبر پرواز کې نشئی مواد فرانسې ته کاچاق کړي. د فرانسې دولت تر دې مهاله د پاکستان د دې هوایی شرکت له کارکونکو څخه د نیول سوی نشئی موادو اندازه نه ده ښودلې او وایي چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان اروپایي هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاق اصلي لار بللی او اروپایي بازارونو ته د دې موادو د قاچاق پر مخنیوي ټینګار کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 23 کسان په څلورو ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو یو تن په داسې حال کې نیولی چې غوښتل یې 3.3 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه دوبۍ ته قاچاق کړي. د ښاغلي موحد په وینا په بیلابیلو پیښو کې په کابل، ننګرهار، هرات او هلمند ولایتونو کې 22 تنه نور قاچاقکوونکي هم نیول شوي چې 21 کیلوګرامه هیروین، 21 کیلوګرامه مورفین، 3.3 کیلوګرامه تریاک، 2315 کیلوګرامه چرس او 422 لیتره الکولي مشروبات یې قاچاقول. یاد دی وی چې له نشئی موادو سره د مبارزې محکمې په تیره یوه اونۍ کې 13 کسان د نشئی موادو په څو پیښو کې د لاس لرلو په تور له دوو څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لخوا له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخنیوي.
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي.
د معتادینو لپاره تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو په برخه کې ستونزې.
د بستر کې دوه لپاره میرا وستلی.
د پان په نوم د یو ډول نشئی موادو د زیانونو په اړه د ډاکټر متی الله اورمړ سره مرکه لرو.
یو څوک چې په پانه باندې روغ دی ده هغه شونډې سری وسیږي، د غاښونه یې خراب شوي اوسیږي.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی خیرالله وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
څنګه شو ته نور معلومات وکړل؟
هو ما یې پوره معلومات وکړل.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانې مشر جنرال جوزف ووټل د سې‌شنبې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې د نظامی خدمتونو کمیټې ته وویل چې واشنگتن نه یوازې دا چې په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید کارخانې جوړوي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه د هڅه هم کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. یو امریکایي سناتور د سې‌شنبې په ورځ د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل چې وسلوالو طالبانو اوس د یوې قاچاقي او مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په مالی ملاتړ کې د نشئی موادو نقش مهم ګڼي. جنرال جوزف ووټل چې د سې‌شنبې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې نظامی خدمتونو کمیټې ته خبرې کولې، د نشئی موادو د تولید کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات مهم وګڼل، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې د دوی هدف یوازې د کارخانو ویجاړول نه، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. جنرال ووټل وایي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې به په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو وچولو له تجربو څخه استفاده وکړي.
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار کوو چې له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاق او طالبانو ته د پیسو د لیږلو مخنیوی وشي. زه په دې باور یم چې طالبان د نشئی موادو په یوې مافیایي ډلې اوښتي دي.
امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو او فدرالي پولیسو اداره یا اف بی آی د سیمې له هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې د هیروینو د تولید لپاره ډیری کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي او په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد د ایران او پاکستان له لارو بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته قاچاق کیږي. له بله پلوه د امریکا د مشرانو جرګې غړي میرمن جوني آرنست چې تازه له افغانستان امریکا ته ستنه شوي د غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نشه یي موادو د مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده.
زه څو میاشتې مخکې افغانستان ته تللی وم. ما په کابل، کندهار او بګرام کې له یو شمېر قوماندانانو او ډیپلوماټانو سره وکتل. د دوی له خبرو داسې څرګنده شوه چې طالبان له ایدیالوژیکي ډلې څخه د نشه یي موادو په یوه مافیایي او تروریستي ډله بدل شوي او له ایدیالوژۍ څخه یوازې د وسیلې په توګه کار اخلي.
د ورسی جرګې غړی خالد پښتون په افغانستان کې نشه یي مواد د نړیوالو ګډه ستونزه بولي. د ده په باور د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په سیمه کې زیات شمیر تروریستي ډلې هم د نشه یي موادو له عوایدو څخه تمویلیږي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پر مهال باید لومړی نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او په نړیوالو مارکیټونو کې دې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړل شي.
مسکا هوتک و چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د نشه موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه راپور راوړوه. اوس د نشه موادو له بازار څخه د معتادینو نړۍ ته ورځو او د احتیاط پر یو عامل یعنی بیکاري خبرې کوو. یو شمېر معتادین چې دا مهال په روغتیایي مرکزونو کې درملنه کیږي له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي. دغه معتادین که څه هم د خپل بد حالت یو ستر لامل د دوی خپله بېغوري بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې دوی د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې لسګونه معتادین ته درملنې وروسته په کار ګمارل سوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د عبادالله حنازی په راپور کې واورو.
یو شمېر هغه معتادین چې دا مهال یې درملنه کیږي د خپل احتیاط یو اساسي لامل بېوزلي او بیکاري بولي. دوی وایي که تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره نشي نو ممکن بیا نشو ته مخه کړي. وویشت کلن حکمت الله له نږدې یو میاشتې راهیسې په کابل کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی. دی که څه هم د ځان د معتاد کېدو علت خپله بېغوري بولي، خو له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
بابا فرصت های کوچک داده شو ما
کچری ما ته یو کوچنی کاری فرصت هم برابر شي نو زه به لوی لاستر اورنه ولرم. موتاد ته باید چانس ورکړ شي. ټولنه، خلک او کورنۍ باید موتاد ته چانس ورکړي او مرسته ورسره وکړي چې بیا په نشو اخته نشي. کچری ما ته کار نه وي دا چانس په پیدا کړم چې له هوا څخه ووزم.
اگر کار نه وشه چانس زیات ما فکر خارج شو.
څلور دیرش کلن غلام یو بل معتاد دی چې میرمن یې د درملنې لپاره د معتادینو مرکز ته راوستې. دی وایي چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې د او کورنۍ یې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند تیر کړی دی.
غواړم چې نشه پرېږدم او خپلې کورنۍ ته پام وکړم، یو کار پیدا کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. نشو له خپلې کورنۍ او ماشومانو څخه لرې
کړی.
د غلام میرمن چې کوچنی ماشوم یې په غېږ کې نیولی وایي میړه یې د بیکارۍ له امله په نشو اخته شو. دا وایي د میړه پرته بل څوک نه لري چې د ماشومانو ساتنه او پالنه یې وکړي.
دایمې میړه دی، د بستر کېدو لپاره مې راوستلی چې درملنه یې وشي او له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. د خدای دربار او همدا ځای دی، موږ بل څوک نه لرو. بیکاره و، ماشی نه درلود، په کور کې به پروت و. د بیکاری له وجې نشو ته مخکړه.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا بیکاری په عام ډول د افغانانو پر وړاندې یو لویه ستونزه بولي. د دې وزارت وایان محمد حنیف دانشیار وایي چې په هیباد کې د نامنویو له امله سوداګر او پانګوال دې ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې لارې ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. خو په خبره یې په وروستیو کلونو کې حکومت لسګونه معتادو ځوانانو ته تر درملنې وروسته د حرفوي او مسلکي زده کړو له لارې کاري زمینه برابره کړې ده.
بزرگترین مانع اعظمی که کار و شغل هم در
کار د نشټوالی یو ستر لامل نام نیده. پنګاون نه کیږي، کارخانه نشته، تولید نشته او په عام ډول ځوانان وزګار دي. پورستیو کلونو کې د معتادینو لپاره حرفوي او مسلکي زده کړو مرکزونه جوړ شوي چې معتادین پکې روزل کیږي او له دې لارې له یو شمیر خصوصي شرکتونو او دولتي ادارو سره په کار ګمارل شوي دي.
قابل ملاحظه از اینا را ما شامل کار ساخته.
وسمحال یوازې په کابل کې د هیای امید په نوم د معتادینو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز فعالیت کوي چې په هرو شپږو میاشتو کې نږدې 300 معتادین پکې روزل کیږي. د دې مرکز رئیس همایون شاه اصیل داسې وایي:
شاګردای که فارغ میشه بعد از فراغت برالوی که
هغه کسان چې دلته روزل کیږي تر فارغېدو وروسته پر تستیقبانو سربیره بیرته پر روزل شوې برخه کې ټول تجهیزات او وسایل ورکوي چې وروسته ګټه ځینی واخلي او ځان ته آزاد کار پیدا کړي،
آزاد بگیرن یا دوکان کنن یا د جای کار کنن.
تر دې مخکې د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست ویلي و چې په سلو کې اویا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د معتادینو د برخې یو شمیر ډاکټران هم پر دې ټینګار کوي چې معتادینو ته باید تر درملنې وروسته د کار زمینه برابره شي، څو بوخت وساتل شي او بیا نشو ته مخه نه کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي.
د معتادینو تر درملنې وروسته د کار په اړه مو د عبادالله حنازی راپور اورېده. اوس د نشي موادو په لړ کې د یو بل ډول نشي موادو د زیانونو په اړه معلومات سره شریک کوو. پان یو ډول نشي ماده ده چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې هم ګڼ شمېر ځوانان پخته سوي دي. پان په ځانګړو پاکټونو کې پیچل سوي او د بیلابیلو میوو خوند او بوی لري. له همدې امله د پان معتادین باور لري چې غاښونو ته یې ګټه لري او خوله یې خوشبویه کوي، خو طبي کارپوهان بیا دا باورونه غیر علمي بولي او وایي چې پان انسان ته ډېر زیانونه رسوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکل ډاکټر مطیع الله اورمړ سره مرکه کړې او په پیل کې د پان د جوړښت په اړه پوښتلی دي.
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ شوی ده، حتی مخدره توکو کې هم حسابېږي. پان د تنباکو، اهک او کیمیاوي موادو څخه جوړېږي چې د کې یو نوع عطر استفاده کوي. پان سابقې ته که موږ وګورو د یو فرهنګي سابقې له هندوستان څخه راخیستل شوی ده چې هلته ځینې ونې دي چې په بتل په نامه یادېږي، د هغه د پانو څخه یې استفاده کوله. په هندوستان کې هغه غټې مېلمستیاوې چوی پاره کې پان راوړیږي، سوند ته سرواله ورکوي چې دغه محفل نه ووزي خلک وو پیږي چې دای ملمانه مو فلانی ځای کې پان چې دا ووس هم په افغانستان کې په نوې ډیزاین باندې راغلی. موږ تاسو کې وګورو په فرهنګي ځایونو کې په پانتونونو کې کې وګورو نسوار نه استفاده کیږي، ځوانان نه چاره پان استفاده کوي، پان د لپاره استفاده کوي چې هغه مناسب ځای ته ورولې سی ورای شي چې د پان یو خود قیمت له حاضر ډیر ارزانه ده، بل هم دا ده چې هر چیرته استفاده کولای شي.
د دې ترڅنګ چې په دې کې تمباکو غړیږي، د دې کې ایره غړیږي، د دې کې کله کله احاک یا چونه غړیږي، نور کوم ډول مواد دي چې هغه په پان کې غړي؟
مختلف کیمیاوی مواد په دې کې غړيږي. یو درخت ده په هندوستان کې ونه ده، د هغه لپاره استفاده کوي. هغه پان دغه ونه چې بیتل په نامه باندې یادیږي، هندوستانیان بیتل ورته وایي، نور هغه په خپل ترکیب کې نیکوتین مواد لري. هغه کسان چې مهاجرت کړي لکه هندوستان ته تللي، پاکستان ته تللي، د هغه ځینې د افغانستان ته د پان په شکل راوړی ده.
موږ هغه کسان څنګه وپیژنو چې دغه سړی له پان څخه استفاده کوي؟
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده، هغه سونډې سری وسیږي، د غاښونو خراب سوي وسیږي، د غوري د غاښونو خراب سوي وسیږي، په هر خبره کې د غوسه ښیي، ځکه دا د معدې تکلیف هم انسان ته راپیدا کوي. چای خوړلې ده، ښه مور ده، ډوډۍ خوړلې ده، اما وروسته یو ساعت نیم ساعت وروسته وګوري بیا په دغه د اشتها ډوډۍ راغلی چې باید ډوډۍ وخورم، ځان سره چورتونه وهي، ځان سره آرام ناستي. هغه کسان چې زیات استفاده وکړي وګوري له خولې نه اوبه راځي.
د پان نشه له نورو نشو سره څه توپیر لري؟
نور نشه ای توکې په انسان باندې زر تاثیر کوي، اما د دې تاثیرات ډیر آرام، ډیر آهسته آهسته ده، د دې ضررونه ډیر داخلي دي. او بل دا چې د نور مخدره توکو استفاده ټول موجود تر ضررونه لري، اما د پان ضررونه خولې ته او جهاز هضمي ته ډیر مواجه دي.
پان د انسان بدن ته څه ضرر لري؟
خلی سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجره سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، په غاښونو کې خرابیدل پیدا کوي، کومډو کې چې په خولې کې دي د دې مکمل تخریبیدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړی ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې را پیدا کوي. د دې د کیمیاوي مواد چې تاسو سره ګډیږي به بل اخره هغه وجود د انسان ته ځي، معده ته، معده تیزابي کوي.
د پان ضررونه او ماشومان ته څه دي؟
د هغې مقاومت د وجود ډېر ضعیفه ده، همدغه تاثیرات په همغه ماشومانو باندې زر واقع کېږي او ډېر هم به تاثیر کوي. ضررونه چې کوم لوی انسانانو ته دي، همد ماشومانو ته هم داسې شکل دي.
امیدوارو ښځو لپاره څنګه، یعنی دغه ضرر د دوی دغه زیان به هغو ښځو ته څه وي؟
کوم امیدوار میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي، نو د وزن لحاظ به ډیر وزن کم وي، سوی شکل به وي، نو دا مور په دو وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کم حوصله سی په دو وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شیدې ورکړي. ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دو وخت کې، د دې ماشوم تغذیه ګوره مور نه اخلي. کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي محتاط شي، ځکه چې د مور په ناس کې هم مواد اخیستې، پاڼې اخیستې دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ چې په 1260 منځنۍ صفو خبريږي او اوس هم د خاطرې وار دی. د پروان ولایت یو وسیدونکو خیر الله د یو شتمن سړي زوی دی. دی وایي چې په بامیانو پوهنتون کې معاصر او هلته په نشو اخته سو. پلار چې به یې د جب خرڅ لپاره څومره پیسې ورکولې، نو ده به په نشو لګولې. دی وایي چې د ورځې زر افغانۍ په نشو مصرفولې، دا چې د خپلې زده کړې پوره کړې او که نیمګړې ځینې پاتې سوې. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایستر نیک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم مې خیرالله ده، د ولایت پروان ولسوالۍ سیاګر. زه 40 کلن یم. د 12 پورې مې چې ویلې هغه وخت د عمل باندې نه پوهېږي چې شی ده شی نه ده. کله چې پوهنتون کې واوښتو بیا پس هلکانو سګرټ مکټې وهه او چارسې وهل، ما ورسره کوم یو دود وهل. راغلم د کور ته رخصتیانه کې دلته دومره تره زوی وه عمل یې کوه. دې سره چې کور کې یو ځای شلم شپې، دې سره مې دوه د شو وهله. داسې یو خواندې راته ورکړه، وخت چې بیرته تلم پوهنتون ته ځان سره مې د دې نه واخیسته. د استادان را باندې خبر شو کور کې زنګ یې وهه چې دا تازوی داسې کار نه کوي، بیل به ولېږه کور ته. به کور کې چې راغلم یو څه موده هېڅ شی نهسه کول. وعدې راته وکړه، پس د واده بیا مې د عمل تخته شلمه ده او دا پسته پسته مغزیم داسې شو کې پیدا کړه. ورځ په ورځ مثلا اعصاب خرابېدل او یو څه درګیر شه بل څه درګیر شه چې وین واحد زاندې درد کوي او لرزې راځي در باندې او ته به دې نیسي. مور پلار ټول نصیحت راته کوه چې دا کار مه کوه او ښه مې له پاسه چې وتلو به هلکانو سره بیا هم بنډاره شروع کولی. داسې د ورځې 1000 روپیو 500 او 200 دومره مصرف کړی ده. د مصرف یې مور پلار ورکوه، ورور ورکوه، د کور نه پرېږدل. ممانیت یې کوه چې بیرون مه ځم، نشم کوه چې کله د نور متدان دوزدي کوي، غلا کوي، بس ته به هغو سره وګرځي کې دستان هم بدای شي د فلان کې زوی والا دې دوزدي کې تاسو سره ګډ به هم د مصرف موږ قبول لرو، کور کې نشه وکړه. ما ته ورور مې پیسې ولېږلې د خارج نه، دا پیسې ما کور کې ونرکله، دا مې راوړله په صرافي کې مې کېږدله. کله موده موده چې تلم د رفیقانو سره موټر کې پیسې واخله وګرځېږه او چکر وکړه نشې وکړه. دوه میاشتې بعد لاړم صرافي ته، پیسې وه، پیسې دې خلاصې کړې دي تقریبا د 2.5 لک روپیو ومې سوځولې. زندگی تیم ور واچو پیسې ته، موټر ته، داسې ورځ هم شله چې ناست یم نشې ته. مور مې راغلی لیدلې دي جړوی کلي ده، بیا چې ډېر قاري راغلی روان دي حمله کړې او چشې سکر ټول چې اخسلې ایسته کړي رانه. بیا هم لاړه د خپلې جړلې یا د خپله مېرمنې مې خورانې ټول یو ځای شلې جړوی کړې چې د امان لاس ونیسه. چرت مې وهه، فکر مې کوه چې دا خو رښتیا وایي. بیا خپله ته خپله جړه راتله چې ته خو رښتیا د خپله زندگی ته دې ور واچوه، د خپله ماشومانو ته دې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نګالې د یو شتمن سړي زوی دی او یو انجلۍ ته د واده لپاره مرکه ورستولې ده. د انجلۍ پلار حاج اسلم هم راضي سو چې نګالې ته خپل لور ورکوي، خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی. کله چې هغه له سفره راسي نو دوی ته به د سمانه ورکي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاج اسلم له دې خپلوۍ څخه انکار کوي. دا چې حاج اسلم ولې خپله لور نګالې ته ورنه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجي صاحب اسلام خانه، تا خو پوښتنه مو نه کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خانه، پخوانیو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پوښتنه نه کوې چې څنګه راغلی یې. تاسو خو همدا اوس راغلی یې، میلمانه یې، زموږ سترګې او لیمې، بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حاجي صاحب اسلام خانه، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي، څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده؟
هو، اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهیږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلواره او په بدو تعمل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لکه افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلوي په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی، زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه سمه ده.
مورې، ته بل ګلاس چایم راواچوه چې ډېر خوندې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه، تازه د سفره راغلې، ستړی یې، ځکه چای خوند درکوي. ها دا چای به در واچو.
ننګیالیه بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو څنګه دې خوښه ده، ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي. د لک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي، یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې، د هر یوې یو یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کې.
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویه زما هم داستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ صلاح ونه شوه، بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.